د چرداري ولسوالي خو ستاسو وای چې بیرته نیولې ده، یوه بل ولسوالي لام د دوی په لاس کې ده. په کندوز کې دغه په ورستیو کې د نامنیو علتونه څه شی دی تاسو فکر؟
مخکې له دې چې زه ستاسو دغه پوښتنې ته ځواب ورکړم، غواړم یوه بله موضوع هم ووایم چې په چاردرې ولسوالۍ کې د دغه عملیات له پیلېدو سره جوخ زمونږ امنیتي ځواکونو د دشتیارچی پر ولسوالۍ، همداراز د کندوز په مرکز کې د کنمو پر سیمې او د علي اباد ولسوالۍ پر ځینې سیمو یې تهاجمي حملې پیل کړي دي او فعلا وضعیت په عمومي ډول په کندوز کې عادي ده، نورمال ده، خلک په عادي توګه خپل ژوند پر مخ کوي. او داسې ولې په دې وروستیو کې نامنیو په کندوز کې زور واخیسته؟ علت یې دا دی چې طالبان هم له بغلان نه، هم له تخار نه، هم د افغانستان له یو شمېر نورو ولایتو لکه بلخ له دې جهونه سره راکول شوي وو. د دوی په اصطلاح هغه جنګي ستراتیژي تغیر وکړ او دوی سره راکول شول او غوښتنې چې کندوز مرکز ونیسي او له دې طریقه ځان ته لاره هواره کړي نورو په اصطلاح اسیایي هېوادونو ته.
تاسو فکر باندې دا بهرني وسلوال هم پکې شته دی؟
په اوسني جګړه کې تر اوسه پورې دغه خاصه توګه بهرني اربای نه دي پکې تشوي، خو هغه مخکې حملو کې چې دي د ګیدل په ځینې سیمو کې لکه پیمان صاحب ولسوالۍ کې اتلس کسه بهرنیان هم په چپاره کې
ډېره زیاته مننه کوو. عبدالودود واحدي و د کندوز ولایت د والي ویان چې د کندوز په تازه امنیتي وضعیت را سره خبرې کولې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي په افغانستان کې له اوو زرو زیات بهرني وسلوال جنګیږي. ظاهر تنین پرون ماښام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل وسلوالو دا مهال په افغانستان کې ګډ بریدونه او یرغلونه پیل کړي. په دې اړه رپورټ له لنډې خبرتیا وروسته.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی ظاهر تنین وایي د دوی د اټکل په اساس دا مهال وزره بهرني وسلوال په افغانستان کې حضور لري. د ده په وینا په دوی کې پاکستانیان، تاجکستانیان، ازبکستانیان او چچنیایان شامل دي. ښاغلی تنین وویل دا وسلوال نه یوازې پر افغان امنیتي ځواکونه او ملکي وګړو ځان وژونکي او بومي بریدونه کوي، بلکې هدفي وژنې او یرغمل نیونې هم کوي. د دې لوړ پولې افغان ډیپلوماټ په وینا وسلوال هڅه کوي چې ولسوالۍ ونیسي څو د جنوبي اسیا او مرکزي اسیا لور ته خپل فعالیتونه پراخه کړي. ښاغلی تنین وویل پرې وی ولسوالۍ او یا د پولیسو پرې وی پوستي برید او د ساتلو ترمنځ ډېر توپیر شته. زه په دې باور نه یم چې دا وسلوالۍ ډلې به وکولی شي چې وسیمه ونیسي او هغه په خپله ولکه کې وساتي. تر دې مخکې یو شمېر امریکایي چارواکو او نظامي کارپوهانو ویلي و د اسلامي دولت وسلوالۍ ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې ځان ته د بخښې خودلو ځای عمومي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولایس هیسم چې له ظاهر تنین سره یو ځای په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل دا مهال په افغانستان کې د داعش د وسلوالۍ ډلې د حضور په اړه اندېښنې شته. د هیسم په وینا د اسلامي دولت وسلوالۍ ډله یا داعش په افغانستان کې د بخښې ټینګولو د ځای پلټه ده او له دې ډلې سره د مبارزې لپاره سیمه ییزو همکاریو ته اړتیا ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي ښایي له سلګونو نیولې تر زرګونو وسلوال دا مهال په افغانستان کې د داعش تر بیرغ لاندې په فعالیت بوخت وي. ظاهر تنین د خپلو څرګندونو په یوه بله برخه کې ویل چې د پخوا په مقایسه د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا زیاته شوې او هغوی د حکومت د مخالفو وسلوالو د پرمختګ مخه نیسي. ظاهر تنین وایي د لومړي ځل لپاره افغان امنیتي ځواکونو له دفاعي حالت څخه تهاجمي وضعیت خپل کړی دی او د پخوا په مقایسه یې ښه وړتیا، ځواک او استقامت ښودلی. دوی د افغانستان د خلکو د امنیت او خوندیتوب په برخه کې خپله وړتیا ثابته کړي او د دې لپاره چې افغانستان بیا له ګډوډیو سره مخ نشي افغان امنیتي ځواکونو د دښمنانو مخه نیولې. له ظاهر تنین سره په دې خبرې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي نیکولاس های سمټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې د مخامخ خبرو د پایل وخت را رسیدلی. ښاغلی های سمویل افغان حکومت تل د سولې د مستقیمو خبرو اترو لپاره چمتووالی ښودلی خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې برخه کې د مخامخ خبرو هیڅ ډول لیوالتیا نه ده ښودلې. زموږ غږ لا تاسو ته راډیو نه اوري. دا فریډم هاوس څېړنیز ادارې د یو تازه رپورټ له مخې د روسیې حکومت په ایروي سیاسي مکی لوی دیموکراسي ضد ځواک دی. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه رپورټ وړاندې کړي.
فریډم هاوس په خپل کلنی رپورټ کې وایي د روسیې له خاورې سره د کریما د ټاپو وزمې د یو ځای کولو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین ګام په خپله په روسیا او په ګاونډي هیوادونو کې د ډیموکراسۍ او ازادۍ په برخه کې شوي پرمختګونه ځپلې دي. د دې رپورټ لیکواله سلوانا کلاچکوفسکا وایي وروسته له هغې چې روسیې په اوکراین کې د نوي ډیموکراتیک حکومت د بې ثباته کولو هڅې پیل کړې، کرملین په داخل کې هم د ډیموکراسۍ او ازادۍ ضد اقدامات پیل کړل. د فریډم هاوس د رپورټ پر اساس روسي چارواکو په داخل کې د آنلاین رسنیو، اپوزیشن د غړو او مدني ټولنو پر ضد ځپونکي ګامونه پیل کړل. د رپورټ لیکواله وایي د روسیې د ولسمشر پوتین لخوا د لویدیز د بندیزونو پر وړاندې د مقاومت هڅې او په اوکراین کې د خپلو ګامونو په اړه د هغه سپیناوی د روسیې او نوي ډول پروپاګاندا ته زمینه برابره کړه. کلاچکوفسکا په دې اړه زیاتوي:
ایروشیا سیمې ته په پام سره د فریډم هاوس د څېړنو تمرکز پر روسیې و. په ځانګړي ډول له 2012 کال راهیسې له کله نه چې ولادیمیر پوتین بیا واک ته ورسېد او دغلته یې ځپونکي ګامونه واخیستل. زما په فکر په تیر 2014 کال کې توپیر دا و چې په نړیواله سطحه د روسیې تیری منځوي سو او نوې بڼه یې غوره کړه.
فریډم هاوس ویلي د روسیې د حکومت تر کنټرول لاندې رسنیو پروپاګند او ورسره مل پوځي تمرینونو د ایروئي سیاسي مې هیوادونو ته اندېښنې پیدا کړې دي او دغلته پر دیموکراتیکو هڅو منفي اغېز کړی دی. فریډم هاوس په خپل د کلنی رپورټ کې د پخواني شوروي اتحاد اړوند حکومتونو، بالکان او منځنۍ اروپا په هیوادونو کې دیموکراتیک پرمختګونه څېړي. لیکواله کلاچکوفسکا وایي په آذربایجان کې د ډیموکراسۍ ضد اقدامات بیا تر تاجکستان، روسیې او بلاروس هم زیات جدي او د اندېښنې وړ دي. د دې رپورټ له مخې تېر کال په ټوله کې په ایروئي سیاسي مکې د ډیموکراسۍ د پرمختګ ګراف کته او پر ضد د ځپونکو اقداماتو لړۍ لوړه ثبت شوې ده.
د ازادي راډیو خبری ساعت
ټاکل شوې چې د افغانستان د باختر د خزانه اثر په جاپان کې نندارې ته کې خودل شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغون پیژندنې رئیس عبدالقدیر تیموري وایي چې له دې نندارتون څخه هدف نور نړۍ ته د افغانستان د تاریخ ور پیژندل دي. د ازادي راډیو خبریال تمیم اخکر له ښاغلي تیموري سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دغه نندارتون کله په جاپان کې پرانستل کیږي.
د باختر د انجینري اثارو یو کل مخ کې د اثریات په واد کې پنوای د مولبل موزیم کې پنوای شو چې دوه مش مخ کې د جاپان هواد تقاضا کړی دی چې باید د ګنجلی باختر اته په جاپان د ملي موزیم ته نمایش درکړي شي چې اوس هم د دې قرارداد او د دې پروتوکول آماده ده چې انشاءالله امکان لري چې په نږدې وخت کې آثار انتقال شي په جاپان کې.
په باختر تاریخي آثارو کې کوم شیان شامل دي؟
کله چې تاسو معلوم دی د اثر باختر د آثارو د فولول اثر شته، د بګرام او د تلاتپی فندقستان د هغه نور لرغون پیژندنی اثر ساحاتو شامل دي.
تیموري صاحب محترم، دا چې دا اثر لیږل کیږي جاپان ته، د دې ګټه اهمیت افغانستان ته څه شته؟
خب مهم دا دی چې د نور هیوادونو او د بین المللي هیوادونو باید د افغانستان د فرهنګ باید آشنا شي او د دې مبرمیت دا دی چې نور هیوادونه د فرهنګي آثار او د مادي آثار چې د افغانستان هلته لارده آشنایی پیدا کړي.
د افغانستان د لرغون پیژندنې د رئیس عبدالقدیر تیموري سره مو مرکه واوریده. په همدې د خبری ساعت پای ته رسو. هغه څه چې په دې خبری ساعت کې مو اوریدل: ولسی جرګې نن په یوې فوق العاده غونډه کې له امنیتي ادارو غوښتل څو پر ملي شورا د وسلوالو د پرونۍ غونډې په اړه وضاحت ورکړي. دا کندوز سیمه ای شارواکی وایي د دې ولایت د چاردری ولسوالي مرکز له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې او د ولسوالۍ د نورو سیمو د نیولو لپاره عملیات دوام لري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی ظاهر تنین وایي په افغانستان کې لوو زرو زیات بهرني وسلوال جنگي او د پاکستان د سند ایالت کې د ګرمۍ څپې له 500 زیات کسان وژلي.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. منگا دی رمضان پا مبارک میاشکیو، پا دی میاشکی باید سره دی تقوا خاوند وسی، دی خودی نویر وکی، پا طول و اعمالو که چی چکوی آغا خاص لله الله دی خودی دی پاره وکی، پا چا باندی احسان ونکی او دی ریا مرتکب نشی. روجه خو هغه عمل دی چې په دې کې ریا نه کیږي، ځکه چې دا یوازې د خدای دپاره ده او خدای پاک د دې اجر و ثواب سړي ته ورکولی شي. نور څوک د دې په ثواب نه پوهیږي، ملایکې د دې ثواب نه شي لیکلی، لیکن په نورو اعمالو کې د ریا نه باید ځان وساتي سړی، ځان ښودنه ونه کړي. پیغمبر د خدای فرمایي چې د آخرت په ورځ کې به وی یو سړی راولي چې هغه د خدای په لاره کې شهید شوي، نو هغه به جهنم ته لاړ شي. وی چا به ورته پوښتنه وکړي چې دا سړی خو د خدای په لاره کې شهید شوی و، دا څنګه دوزخ ته راغی؟ وی دې سړي د خدای دپاره شهادت نه و اخیستی، یې دې دپاره چې خلک ووایي چې دا ډیر غیرتي شجاع سړی دی، ډیر باتوره سړی دی، په دې اساس یې ځان شهید کړلو، د خدای دپاره شهید نه کړلو، نو دا سړی به جهنم ته ځي. همدغسې که یو څوک د خدای په لاره کې سخاوت کوي، پیسې ورکوي، فقیرانو ته ورکوي، دا باید کوشش وکړي چې د خدای د رضا دپاره دا کار وکړي، د ریا دپاره دا کار ونه کړي، خلکو ته ځان ونه ښیي، ځکه چې د دې سړي عاقبت هم همدغسې دی لکه هغه شهید چې د ځان د نامه د مشهورولو دپاره یې دا کار کړی وي. همدغسې دغه سړي شي سړي که دغه پیسې د خدای په لاره کې د ریا دپاره مصرف کړي وي، یې د ځای هم جهنم دی. همداسې زمونږ او تاسې په لومړي کتاب کې د عقایدو په کتاب کې فقه اکبر کې چې د امام ابو حنیفه تصنیف دی، هغې کې وایي چې اذا وقع الریاء فی العمل بطل الثواب العمل، کله چې انسان په عمل کې ریا پیدا شوه د خلکو دپاره، د نوم دپاره، د شهرت دپاره یې دا کار وکړو، یهی د سیاست دپاره که دا کار وکړو، او دا کار یې د دې دپاره ونه کړو چې د خدای دین اعلا وسي، اعلای کلمة الله دپاره، نو دغه کسان چې دی د دوی ثواب د عمل باطل دی، دوی د دې خپل عمل نه هیڅ اجر ثواب نشي ګټلی، او د خدای په نس کې دوی مردود دي. خدای تعالی دې موږ د ریا نه وساتي، ځکه چې ریا ته زمونږ علماو پیغمبر او عقایدو زمونږ شرکی خفي ویلی دی. دغه کار باید ټول خالصا د خدای دپاره وسي. نو زمونږ په جامعه کې ریا او تزویر، دروغ او د خلکو دوکا ډیر زیات شوي دي. د خلکو ایمان په خدای باندې ضعیفه دی، او د دوی ایمان په ډالرو، په پیسو او په دنیاوي مادیاتو باندې زیات شوی دی. نو هغه کسان چې ډیر په دین تظاهر کوي، کله چې پیسې وویني دین هم تنې پاتې وي او آخرت هم تنې پاتې وي. خدای پاک دې موږ د دغسې کسانو ځینې نه کړي چې دین په دنیا خرڅ کړي، او په آخرت کې به بیا د خدای په محضر کې، د خدای په حضور کې به بیا شرمنده او رسوایی. او دا دعا باید وکړو چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار یا عزیز یا غفار. والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه را ولېږئ. 00000223 شپږ یو، او یا هم 00000222 یاو یاو 15.